امریکا غږ دیوه خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمنځ شهید
او زنه سرکاکا
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوان ویلي سعودي خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې دننه په پلان وژل شوی دی.
بل لوري ته د سعودي عربستان د پانګونې لپاره درې ورځنی کانفرنس نن پرانستل شوی دی. که څه هم زیاتره هیوادونو په دغه کانفرنس کې د ګډون څخه بایکاټ کړی دی، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه کانفرنس کې ګډون کړی دی.
او صدر اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د جنرال عبدالرازق قاتلان دی او افغانستان ته د محاکمې لپاره وسپاري.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې مهم راپورونه او نور موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. خبرمنو اوریدونکو اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. د مهال زو د راپورونو ولوري ته لومړی مهم راپور هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي په تړاو دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې سعودي خبریال جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې دننه په پلان باندې وژل شوی دی. د دې تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوان د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې نن ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې پلان د سپتمبر په 9 نیټه جوړ کړل شوی وو او د هغه د وژنې لپاره د 15 کسانو دوه ځانګړې ډلې په بیلابیلو الوتکو کې استنبول ته ورغلي وي. صدر اردوان وویل دغه ډلو په د بل ورځ جمال خاشقجي وروبلی او د کونسل خانې د دریو چارواکو سره یې په ګډه وواژه.
Bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacak, kendi hukukumuz ve uluslararası hukukun gereği neyse onun yerine getirilmesini sağlayacağız.
Hagavai de Türkiye patoga duyba da daga pişi tarpayezi. Zmuş da kanun au da narival kanun lalari çitsa ham ekdam pakarvi duybaye akhli. Hagavu vayel duyba nan lede zaya jah kavi. او زما ژغ لومړی د سعودي باچا سلمان او نورو علي رتبه چارواکو ته دی. استنبول هغه ځای دی چیرې چې دا پیښه رامنځته شوې، ځکه زما وړاندیز دا دی چې دغه 15 جمع درې کسان چې ټول ټال 13 دي ونیول سي او په استنبول کې دي ورباندې مقدمه وچلول سي. طیب اردوان دا هم وویل چې سعودي عربستان باید د دې سپیناوی وکړي چې د خاشقجي مړی چیرې دی. البته زیاته کړه چې ترکیه هم د وژل سوي خبریال د مړی میندلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د سعودي خبریال جمال خاشقجي د بې درکۍ او امکاني وژنې له راپورونو وروسته د هغه خبر په آزاد نړۍ کې د مطبوعاتو په سرخطونو کې دی. نن هم نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو او بیلابیلو ټلویزیونونو د نوموړي خبرونو ته څرګنده او پراخه ځای ورکړی. پرون د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو چې د خاشقجي په پیښه کې د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي.
We have people over in Saudi Arabia now. We have top intelligence people in Turkey. We're going to see what we have. I'll know a lot tomorrow.
ډونالډ ټرمپ وایي موږ اوس په سعودي عربستان کې خلک لرو، موږ په ترکیه کې لوړپوړي استخباراتي خلک لرو او موږ ته چې څه ترلاسه کیږي نو هغه ته به ګورو او سبا پورې به نور هم معلومات ولرو. د جرمني چانسلر انګلا مرکل هم په سختو ټکو د خاشقجي د وژنې غندنه کړې ده او د عواقبو ګواښ کړی. انګلا مرکل وایي چې څه سوي د هغې په اړه سملاسي وضاحت ته اړتیا ده او د مسؤلینو په اړه هم څه نسته. او دریم دا چې زه له دې سره موافقه لرم هر څوک چې د وسلو د صادرولو چې له وړاندې محدوده دي په اړه خبرې کوي دا په دې اوسني وضع کې نسي کېدای. د ترکیه چارواکو ادعا کوله چې د سعودي عربستان د کړنو سره مخالف خبریال جمال خاشقجي د کونسلګرۍ دننه وژل سوی، خو سعودي په لومړي سر کې د دې تورونو له منلو څخه انکار کاوه او وروسته بیا د نړیوالې ټولنې په فشار ومنله چې خبریال خاشقجي د کونسلګرۍ دننه د یوې نښتې په مهال په خطا وژل سوی دی. خاشقجی د سعودي عربستان په مدینه ښار کې په یو مالدار او مشهور کورنۍ کې زیږیدلې و. نوموړي په 1983 کې د امریکا څخه په خبریالۍ کې ماستری ترلاسه کړه او له هغې وروسته یې په سعودي عربستان کې په یو شمیر ځایي او نړیوالو مطبوعاتو کې کار کړی. خبریال جمال خاشقجی په وخت د سعودي عربستان په حکومت او په ځانګړي ډول په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکې کولې. نوموړی یو کال وړاندې د سعودي عربستان د حکومت له ویرې امریکا ته راغلی و او دلته یې په خپله خوښه د جلاوطنۍ ژوند کاوه او له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره یې دنده هم ترسره کوله.
د وایس اف امریکا جو د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې تاسو په ژوندۍ بڼه لیدلی هم سی facebook.com/voa. او اوس مهم یو بل رپورټ ولور ته پام راګرځو چې پاکستان کې د صحافت د ازادي لپاره کار کوونکو ادارې فریډم نتورک یو مشر او څېړونکي اقبال خټک ویل دي چې پاکستان د جمال خاشقجی په وژنه په خاموشي سره ځان د هغه هیوادونو په کتار کې ودراو په کوم کې چې د آزادو مطبوعاتو او صحافتي ازادي په اړه خبری نکیجی. ارشد مومند نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د نورو هیوادونو مقابله کې پاکستان د جمال خاشقجی په وجنه خاموشه ده. پاکستان کې صحافت ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک یو مشر او څېړونکي اقبال خټک وایي پاکستان د جمال خاشقجی په وجنه باندې په خاموشۍ سره ځان د هغه هیوادونو په سب کې ودرو په کوم کې چې د آزاد مطبوعاتو او صحافتي ازادۍ په اړه خبره نکیږي.
سو پاکستان خپل ځان د دغه ښکارا جم کې یو دشي فریق سره ځان ودرولو چې څوک د مطبوعاتو په ازادۍ کې یقین نه لري او څوک ژورنالستان دومره په پرده درد باندې وژلو کوشش کوي.
جمال خاشقجی سعودي عرب سره تعلق لرونکي خبریالو او په استنبول کې د سعودي عرب قونسلګری ته ورتلو وروسته وجل شوی و. دوونه وړاندې سعودي عرب په لومړي ځل منلې وه چې د خبریال جمال خاشقجی وجنه په خطا یا غلطۍ کې وه او دا چې سعودي عرب له دې نه دی خبر چې دا غمړې چرته دی. د نړۍ ډیرو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا، فرانس، سپین، ډنمارک، جرمني، یمن، بحرین او نورو یو شمېر هیوادونو د جمال خاشقجی د وجنې غندنه کړې او د پلټنو غوښتنې کړې دي، خو پاکستان لا هم خاموشه ده. د ټایمز اپ اسلام آباد نومې یو ویبپاڼې لیکلي د پاکستان بشري حقونو د سار ادارې یا HRCP چې هم د پاکستان حکومت د خاشقجی په وجنه د خاموشۍ غندنه کړې ده. د یو پښتنې په جواب کې اقبال خټک ویل پاکستان په سعودي عرب ډېر انحصار لري او سعودي عرب په پاکستان د مذهبي ګوندونو د لارې ډېر اثر لري، خو د دې باوجود هم پاکستان ته پکار دی چې د خاشقجی په اړه یو ښکاره نظر ولري.
لیکن د دې باوجود هم پاکستان کولی شي چې خپل یو نظر او سوچ وساتي او د بشري حقوقو نظر او سوچ پاکستان لپاره ډېر ضروری دی. کچې دې وړی چې د جمهوریت نظام دلته کې مضبوط شي او پاکستان یو ښه جمهوري ملک جوړ شي.
د پاکستانی خبریالانو د جمال خاشقجی په وجنه باندې د صحافتي تنظیمونو لخوا عکس العمل نه خودل پوښتنه مو د خیبر یونین اپ جرنالیست مشر سیف الله سیپی نه وکړه. نو هغه ویل چې د خاشقجی د وجنه لږ ډیر عکس العمل مخې ته راغلی دی، خو دغه په ډیر کم کچ دی.
انٹرنیشنل میڈیا او انٹرنیشنل لیول باندې دې طرف ته توجه زیاتی کی، ظاهر ده چې پاکستان جو هم دغه
احتجاجونه زیاتیږي نو دوانو هیوادونو په تعلقاتو اثرات غورځولی شي او بیا پاکستان کې ادارې هم دغه احتجاجونو مخه نیولو کوشش کولی شي، خو تر اوسه داسې کوم صورت حال مخې ته نه دی راغلی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د درنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د محل یو بل سیمیز راپور ولوري ته البته د خلکو غبرګون ولوري ته زوچی د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د پورونو خلاصولو لپاره هیواد نور پورونه خستلو ته اړتیا لري او همدغه عامل دی چې د هغه حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF او ملګرو هیوادونو سره تماسونه نیسي. په دې اړوند خلکو غبرګون په سیمه کې څه دی دغه ټول تاسو ته راغونډ کړی د ډیوا خبریال ریاض حسین تاسو ته وړاندې کوو.
اوس چې دا کوم واقعات په سعودي کې روان دي یا په نړۍ کې روان دي د خشوګي دغه وژنه چې دا دا انتهایي او ډېر زیات یو بد پیل دی او دا د سعودي حکومت داسې اولنی ګام نه دی. په سوونو په زرګونو داسې زیاتي کړي دي خو دا یو کیس چې دی نه دا مخې ته راغی، دا په میډیا راغی، په سوشل میډیا راغی. دې وخت کې صرف د دې دپاره چې عمران خان وایي چې زه خپل کشکول ویسم او هغې راته ډک کړي د هغې د وجې نه د دغې ظلم باندې ترګي پټول او د سعودي په دغه کانفرنس کې شرکت کول زما په خیال دا د انساني حقوقو هم خلاف ورزي ده، د عالمي کوم نړۍ چې ده د هغې د اخلاقیاتو هم خلاف ورزي ده.
تر کومې پورې چې زه سوچ کوم نو دا ده چې لکه هغه هر یو ملکي د دې خبرې نه بالاتر چې د هغه ملک اکانومي څنګه ده، هر یو ملک له دنیا سره تل پکار دي، مطلب څنګه چې موږ اقوام متحده ممبر یو د نور ملکونو په شان کوم فیصله چې ټول ملکونه کوي نو هغه پکار ده. بجای د دې ټول ملکونه یو خی او مونږ یو بدله فیصله کوو. زه خپله دا سوچ کوم چې د دې نه بعد عمران خان راشي نو هغه به دې لپاره ښه جواز پیش کړي که نه، او مطلب هغه سره به د دې ښه جواز وي چې ولې د نور دنیا مخالفت نه وکړو. خو بهر کې د نړۍ سره یو شان تلل پکار.
چې کوم خلک تنقید کوي نو زما خپل دا خیال دی اگر چې د هیومن رائټس وایلیشن شوی دی او یو کس چې دی هغه د سعودي عرب په کونسلیټ کې یا کونسلخانه کې وژل شوی دی، انویسټیګیشن روان دی. دغه یو انډیویجوال لپاره په دونه لوی کانفرنس کې شرکت نه کول چې دی مداخله خبره نه ده. بل چې دی اکانومي داسې حالت کې دی چې موږ ته فوري طور ډېر زیات ضرورت دی او په داسې ځایونو کې زمونږ موجودګي چې دا ډېره زیاته ضروري ده. کوم خلک چې هلته کې شرکت نه کول غواړي نو هلته دغه خلکو خپل سټیکس دي. پاکستان سداسي استچ التک سټیکس نشته دي. زمونږ د طرفه التک دا پارټیسیپیشن کول زمو په خیال کې دا غټوره خبره ده. دغه دی سعودي عرب خپل اندرونی معاملې ده، انساني حقوق خبره مو کو یا دا ژوندایڅ او یا د نور آزادو مو خبره کو نو دغه هیڅ شک نشته چې د سعودي ټریک ریکارد د سعودي عرب دا ډېر ښه نه دی. کدا عمران خان دوره کول د دې وخت کې چې د دې سره آپشن نشته، آپشن دې سره کمی دي. پاکستان کا IMF تجی نه ایو ته وی د سی پی ډیټیل راوړي یا سعودي تجی دي نو سعودي سره بیا زمونږ دا چې اوی دا چې شرایط دي چې اوی نه زمونږ غاړي سره زمونږ د ایران سره تعلقات خرابيږي.
ریاض حسین وایس اپ امریکا ډیوا مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا کډر منو اوریدونکو اوس هم یو څېړنې ولور تاسو ته پام راګرځول لکه څنګه چې هم د ډیوا ریډیو په خبرونو کې تاسو اوریدلې د سعودي عربستان د پنګونې کانفرنس نن د سیشن به پرواز پرانیستل شوی. دا کانفرنس د ترکیه په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د امریکا میشت سعودي خبريال جمال خاشقجی له وشل کېدو درې اونۍ ورسته جوړ شوی دی. د خاشقجی د وژنې په خبرګون کې ګڼو حکومتي چارواکو او د سوداګرۍ مشرانو پر ریاض کې د سعودي د پنګونې په اړه دغه کانفرنس څخه بایکاټ هم کړی. د مور سره دا وخت هم په دې اړه د څېړنې لپاره موجود زموږ همکار افتخار حسین صاحب چې د هغه څخه به پوښتنې کوو. ستړي مسې او په خیر راغلی افتخار صاحب.
ډیره مننه نصیر احمد کاکر.
ډیره مننه. تر ټولو مخکې هم دا راته وایسه چې دغه کانفرنس چې د سعودي عربستان د پنګونې په اړه دی تر څومره حد پورې کامیاب و؟
ام په دغه باندې مطبوعاتو کې باسونه روان دي. ما په خپل د امریکا او بیا مختلف د نړۍ چې کم هغه اخبارونه په دې لیکل کړی دي هغه مې وکتل او مل وستل زرزر چیرې کم رستی معلومات دي نو وایي چې 500 بلین ډالر په دې کې ژمنه شوې ده د مختلفو هیوادونو لخوا. خو په دې کې تر 2000 پورې چې دي مختلفو کسان چې دي دوی را بللي اوس دا هدف نه دی معلوم چې آیا دوی هدف سونه کې خو دې 500 بلین خو لګي هم دی او ډیر هم دی. نو 200 بلین مثال غوختل او 500 نه خو بیا خو نیم په نیمه کم دی. نو دوی دا هدف هم نه خودلې چې ګنه آیا دوی کم سمره پیسې غواړي په دې کال کې د دې کانفرنس نه چې په سعودي عرب کې سرمایه کاری وکړي. بیا په دې کې وبله غټه خبره تاسو کو ګورئ د دې د ټایمینګ چې دی دا وخت دا ډیر نازک دی. نازک په دې دی چې د سعودي پاچا او بیا په خاصه توګه ولیعهد محمد بن سلمان په هغه باندې دغه ګوتی هغه تنیول کیږي چې د خبريال خشوکجی په وژنه کې ککړ دی او هغه ورستی چې سونه تفصيلات راځي په مطبوعاتو کې. نو بیا زه په خپل د سوشل میډیا مې کتل تاسو به هم لوستلی وي چې تر سونه چې زیات تفصيلات راځي. مثال په توګه نن چې د ترکیه صدر کم نوې معلومات ورکړل تر هغه زیات په سعودي باندې نیوکی کیږي زیات سي دی نو ورته ګوتی نیول کیږي او دوی په خپل د ځان دفاع هم په هغه ډول ونکړې شو ډیر ناکامه پاتې شو. په خپل لاول ویل چې دا کار نه دی شوی به ومنل چې شوی دی بیا ویل چې مونږ وجلې نه دی اغم بیا رورو کیسه شروع شو چې وجلې دی بیا دوی چې په کم طریقې سره دا پټاوو دا اپریشن چې داغه په شان سړی پیدا ک بهر لاړ شي هغه ټوله ویډیو کې اخکاری چې بیا په یو ځای کې هغه کپړې چې دی په شاپر کې واچي خپلې کپړې واچي او خان دی او بوتان هم بدل اخکاریږي. یعنی ټول چې د دوی تر اوسه پورې خبرګون کم پاتې شوه تر دې چې نن دوی د خاشقجی د زوی سالې سره ملاقاتونه کړي په هغه باندې ورته هم چیرې د ام په هیواد کې په خپل قید کړي د بهر تللې نشي او آیا هغه به دا غوښتلی وي چې ګنزه تاسو سره ملاويګم تاسو دا فکر کوئ چې د خاشقجی زوی به دا غوښتي وي چې زم د ولیعهد سره ملاويګم یا د بادشا سره خوم دوی ورته ویلي چې در سره ملاويګو. خا بیا یو بل اعتراض چې په سعودي حکومت باندې غټه نیوکه کیږي او هغه دا د چیرې د دی کانفرنس پرانسته چې دا هغه یوې غټي کاروباري زنانه خزه چې دینو لبنه اولیان هغه وکړه لوي چې دا څه قسم وژنې چې دي زمون په کلتور کې نشته. نو بیا چې تاسو منلیم د چې تاسو کړی دنو دا غنې د بل کلچر د لاندې شوی کلتور کده څنګه حساب دی دا ټولی نیوکه پکېږي. اوس راځو د دې هغه یو بل اړخته ګورې په دې کې د امریکا په ټول نړۍ کې د سعودي عرب یو غټ پارتنر کا د کاروبار دی کده وسلې د خرڅ خښتو په حساب دی او کو ستراتیژیکی ملګرتیا ده. نو د امریکا چې کم د ټریژری د خزانه مشر وو هغه په دې کې ګډون کو خوې نه ک دوی لا ایثار دي دي ټول هر څه تفصيلات معلومات چې تر لاسه کوي یو عکس العمل لپاره چیرګینه سبق کوي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې ډېر ملکونه کلامړو خو بیا هغه غټ چارواکي لانړه لاندې لکه ډایریکټر لیول کسانې چې دینو ولېګل دا به د جی پی مارګن او د چیس چې کومه کمپنۍ دي د اغوی دغه کار کړی دی. بیا په اروپا کې هم ځینې هیوادونو چې دینو لاندې چارواکي لیږلي دي او هغه چې کومه فیصله وکړي هغه نه دي لیږلي. آی ایم ایف چې دینو کرستین لوګارد هغه هم نه ده تللی. نو یقینا دا زه به دا وایم چې امریکا او آی ایم ایف د دنیا دوا غټ یو هیواد دی بل غټه اداره ده نو دغه د دې لپاره یو تاوان دی او دا تاوان ګڼل کیږي. په سونه چې دا کانفرنس کې ده نو تر هغه هم چې د سعودي عرب باندې نیوکه کیږي او اوس هم پکېږي دا ایونت دا واقعیا دا غونډه چې دا د سعودي عرب لپاره دوی خو د کامیابی په شکل وړاندې کوي، خو د پښتونو ګوتنیولو او نیوکو تر ټولو زیاته موقع وګرځیده.
ډیره مننه افتخار صاحب، ګورمودان
مننه.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اولیدونکو خبرونه دوام لري. تاسو وروستي تفصيلات واوریدل چې په سعودي عربستان باندې کوم نیوکی دي د مهال د امریکا لخوا او همدارز د نوري نړۍ لخوا کوم نیوکی کیږي د سعودي خبريال خاشقجي په وژنې باندې. تفصيلات غواړو چې تاسو سره شریک کړو او نور څېړنه هم شریکو چې د مهال په مطبوعاتو باندې او امریکا خبرګونونه څه دي. زموږ سره په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه زموږ همکار رحمان بونری د ویډیو لینک لاره د کانګرس د ودانې لمخې از موږ سره ملګری دی. ستړي مشوي په خیر راغلی رحمان بونری صاحب.
ډیر مهرباني، خوشاله اوسه
بونری صاحب. د خبريال خاشقجي په وژنه باندې د امریکا د اداري او د امریکا ولسمشر خبرګون څه دی؟
صدر ټرمپ پرون د امریکای پر ریاست نیواډا کې چکلت نو د خبريالانو سره خبرې وکړې. هغه دوه مهم ټکي وویل چې په سعودي عربستان باندې د جمال خاشقجي د وژنې په سر اقتصادي پابندۍ لګیدې چې هغه دا اشاره وکړه، خو هغه په ښکار ټکو کې وویل چې امریکا د سعودي عرب سره د خپلو وسلو د خرڅ یا ډیل چې کم سودا ده هغه نشي ختمولی، ځکه چې امریکا د میلیونو ډالرو سودا خرڅوي او د دې کچري دا ډیل یا لوزنامه ختم کړي نو زیات نقصان به امریکایانو ته کیږي، کم به سعودي عرب ته کیږي. خو هغه تر اوسه پورې ختمي چې ورته وي آخري فیصله په دې اخلانه نه کړې. البته په امریکا کې ریپبلیکن سینیټران او ډیموکریټ سینیټران چې دي د هغو لهجه هم سخته ده او هغه غوښتنې ډېرې سختې کوي. په دې کې درې مهمې غوښتنې دي. د سعودي عرب سفارتکاران دې بې دخله کړی شي، په سعودي عرب دې هدفي تجارتي پابندۍ ولګول شي او په مستقبل کې دې د سعودي عرب سره د وسلو هیڅ قسمه کاروبار نه کیږي. دغه رنګې د امریکای ډیموکریټ او ریپبلیکن سینیټرانو د سعودي عربستان د مشر چې کوم شاهزاده دی محمد بن سلطان د هغه لپاره سخت ټکي استعمال کړی دی، لکه د یو قاتل او د یو صفاق انسان.
بونری صاحب، خپل د امریکا پر رسنیو باندې څه تفصیلات دي او څه خبرګونونه دي؟ خلک څه خبرګون خایي دغه پیښې ته او دا چې اوس تایید شوې ده؟
امریکا نیویارک ټایم هغه لومړنی اخبار وو کوم چې د خاشقجي په وجن کې ککړ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې غړي او خودل دغه فلمونه راکار کړل، هغه اری هغه چړې هم په امریکایي مطبوعاتو کې په وینو لړلې خودل کیږي، کم چې ګمان کیږي د خاشقجي په وجلو کې استعمال شوی به. د نیویارک ټایم نه علاوه سی این این امریکایي ټلویزیون دی هم هغه فلمونه خای په کم کې چې خودل کیږي. یو د سعودي عرب یو ایجنټ چې هغه د دې قتل نروستو د خاشقجي جامع واغوندي بهر وځي او دا تاثیر ورکوي ګنې چې خاشقجي د دې کونسلګرۍ نه ژوندی وته او بیا یې په یو جماعت کې بدل کړي او واپس خپل ځای ته راشي. دغه رنګې دې نه علاوه واشنگټن پوسټ هم په دې باندې یو شمېر تنقید کړی دی او مضامین لیکلي دي، خبرونه ورکړي دي. د واشنگټن پوسټ یو کالم لیکونکی برایان کلاس نن چې کومه پیښه شوې ده په سعودي عرب کې، یعنی د خاشقجي زوی د ایم بی ایس سره لیده کاته شوې دي، په دې باندې هغه په خپل یوټیوب کې ولیدي چې اولې ول پلار ټوټې ټوټې کړو، بیا د هغه د پټولو لپاره دروغ وویل او اوس د هغه د زوی سره په زور ویني څوک چې په دغه هیواد کې قیدی دی. د واشنگټن پوسټ ایډیټرې هم لیکلی دی وای ایم بی ایس ګڼل ګني د دې پیښې نه بډې په اسانۍ سره وځي، خو دا پیښه ډیره ګرانه پیښه ده او دینه د ایم بی ایس په اسانۍ سره وتل چې دی د آسان کار نه دی. نو امریکایي مطبوعات نو دین علاوه امریکا کې یو ډیره فعاله طاقتوره او قوي سوشل میډیا ده، څنګه چې تاسو ویل دغه فعاله طاقتوره قوي سوشل میډیا چې دا په دې باندې هغه عکسونه خودل کیږي کم چې په نړیوال مطبوعاتو کې راغلي دي، د خاشقجي د زوی تصویرونه په خودل کیږي، دغه د خځې تصویرونه په خودل کېږي هغه سعودي استخباراتي غړي کم چې دی امبیسی ته کونسلګری ته په ترکیه کې ورلل دا په خودل کېږي او ترکیه چې کم هیواد د پاغي باندې ځنی خبرې چې دی پاغي باندې تنقید شوی دی
خپل نړیواله ټولنه څوایي دا غوي څه خبرګون دی
نړیواله ټولنه ډیره اخکارغ برګون خودلې ده په سر کې خومنګ د امریکا خبر وکړه چې امریکا خبرګون دا ده خو پدې کې چې کم سعودي عرب کې د سرماکارې لپاره کوم ډیوس غونډه کې دا په صحرا کې پدې کې غټ چې کم برګون خودل شوی دی هغه د مشهور کم نو اوبر جی پی مورګن چیز بلیک راک او دغه رنګي د ورلد بینک آی ایم ایف او داسې نور مشران چې دي هغه پدې غونډه کې د ګډون نه انکار کړی د وجه د خودلې سعودي عرب پدې کې ککړ دی دی علاوه د جرمنی د خوانه هم د سعودي عرب سره چې د وسلو کم خرص سوداګانی وي هغه د ختمېدو اعلان شوه دی نړیواله ټولنه سیوای د زنی اسلامي هیوادونو چې پاکستانو پکې شامل دي دی پی خطا ډیر په سخت نظر ګوري او غوښتنه کوي تر څو پورې اصلي مجرمان دغه سره هغه ته سزا نه ورکړل شي هغه د سعودي عرب سره خی اړیکې نه ساتل غواړي
مننه بونه ریسپ تاسو څخه
هر کله
د وایس اف امریکا دیوا دا کډر مون اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د افغانستان لوري ته چیري چې صدر اشرف غنی د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق له کورنۍ سره د خواخوږي او غمشریکی په هدف کندهار ته لرسیدو وروسته بیا یو غونډ ته وینا کړې ده او ویل دي چې د وجلسوي د جنرال عبدالرزاق او د نورو افغان چارواکو د بریټ پلان په پاکستان کې جوړ شوی و نو موري له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې مجرمان دي ورته د محاکمه کې دوه لپاره ورته وسپاري تفصيل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي
د کندهار په خنۍ امنیا کمانډان جنرال رازق چې د اکتوبر په 13 نیټه په وسلوال بریټ کې ووجل شو نن د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ولایت ته ورسید او د جنرال رازق وجل کېدو په پیښه د نوموړي د کورنۍ لغړیو د کندهار ځای مشرانو او محاورو سره خواخوږي وکړه جمهور رئیس اشرف غنی ورسره مل پلاوی په کندهار کې د جنرال رازق قبر ته هم ورغی او هغه ته د دواله سونه لپکړل اشرف غنی د زنګړو لیدنه او مراسم ورسته په کندهار کې جوړی شوی غونډه توینا وکړه او ویل چې د جنرال رزق په وجل کې دوه سره په افغانستان کې هیڅ ډول تشه نه رمنځته کیږي
نن د افغانستان د امنیتی او دفاعي قوو هر وګړی هر شخص قهرمانۍ ته تیار ده سرشندنه ته تیار ده د وطن د دفاع لپاره تیار ده نو که دا نازوان مرد خلکو چه ده بانده او خود مگرو بانده حمله و کرده خیال ده ده کهی چه افغانستان که او یا قردار که تش رازی بیاد فکر و که دلتا تش نرازی قرداریان یا موتی دی یا لاسی دی او دخمت ده زب ورکهی چه نن نده فکر دو وزنو ده ختمه و ده
اشرف غنی دی غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل نن په ملیونونو افغانان دی جنرال رزق لار تعقیبوي او نړیوال تر هرګر به له افغانانو څخه په آرام نه پاتې کیږي
لومړی بین المللي تر هرګر دی افغانستان مقدس خاورا به موږ ګور شي نه کور که تاسو فکر کوئ چې رزق مرده ملیونها افغانان رزق دي او تاسو به آرام نه کړئ
افغان صدر اشرف غنی وویل چې جنرال رزق دی وجل کېدو پلان په پاکستان کې جوړ شوی او د محاکمېدو لپاره یې له اسلام آباد څخه د مجرمونو غوښتنه وکړه
پاکستان ته وایم تاوتیا په پاکستان کې سوی مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو هر رنګ بین المللي هیئت چې منی راسي چې چلنم چې موږ په حق یو یا نور په حق
اشرف غنی ویلی جنرال رزق ته د ستر جنرال رتبه منځوري کړې ده د کندهار د پولیسو د روزنې مرکز د ستر جنرال عبدالرزاق په نامه ونومول شو په وینا یې د خپلواکۍ د اتل شهید ستر لقب بستر جنرال عبدالرزاق خان ته ورکول کیږي جمهور رئیس اشرف غنی کندهار کې ځایي چارواکو قومي مشرانو ته په خبرو کې ویلي چې د افغانستان خلک په خپل خاوره هیڅ چاته د اغزن سیم غزیدو اجازه نه ورکوي
از اوازتان افتخاری که به جنرال رازق
دای وای هغه افتخار چې تاسو جنرال رزق ته ورکوي د افغانستان ملي یواله زمونږ ملي ژمنتیا ده چې د دې پاکي خاورې د دفاع او په دې خاورې د غزن سیم دی غزیدو مخنیوي لپاره یې کوو. اشرف غنی ویلی په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر جنرال عبدالرزاق لنینګدی ملګرو څخه دی. نوموړی وایي سکاټ میلر او د امریکا متحد ولایتونو جمهور رئیس مرستیال د کندهار د رامنځته شوې پیښې په تړاو د افغانستان له خلکو سره خپل ژوره خواخوږي ښودلې ده.
او وختله چې د تاسو ته د خان ته تاسو محترم بیم خورته ټول کورنۍ ته او د قطر ټول بل پرون شپه د امریکا محترم مرستیال ما ته تلیفون وکړ او وخت چې ما ورته وویل چې زه نن قندار ته ځم رانه یو غوښتنه وکړه چې د ده تسلیت ټول قنداریانو ته د جنرال صاحب رازق کورنۍ ته تا د خان ته تاسو او د افغانستان
د کندهار پخوانی امنیا کمانډان جنرال عبدالرزاق د تیرې پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه د هغې امنیتي غونډې په پای کې چې ګڼ شمېر افغان امنیتي چارواکو او د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر هم پکې ګډون درلود، دیولي زلمی ویسا د یو ساتونکي لخوا په شوي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې برید کې د ملي امنیت رئیس عبدالمومن په ګډون د کندهار ځایي ادارې یو شمېر نور افغان مشران وژل شوي او همداراز د دې ولایت والي زلمی ویسا د ناټو ځواکونو یو تن جنرال او د هغې یو بل ساتونکی ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د افغانستان ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي د خبري غونډې پر مهال وویل چې پر جنرال عبدالرزاق او پر نورو افغان چارواکو برید د ډیورنډ کرښې پورې غاړې طرحه شوی و او د برید له ترسره کېدو څو دقیقې وړاندې برید کوونکي د کرښې هغې غاړې اړیکه نیولې او د برید کولو امر یې ترلاسه کړی و. د پاکستان حکومتي چارواکو د افغان حکومت د دې څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له پیښې له رامنځته کېدو یوه ورځ وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هغې هیواد دفاع وزارت دغه پیښه غندلې وه. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو څیړنې ته او یو مهم راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې پاکستانی مطبوعات وایي چې د افغانستان د طالبانو یو پخوانی مشر مولا عبدالغنی برادر پاکستان خوشی کړی او افغانستان ته سپارلی دی، که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه په پټه خوله دی. خو تفصیل به اخلو زموږ له همکار نوشروان کلندر صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې را سره ملګری سوی دی. ستړی مسی او په خیرالی نوشروان کلندر،
مننه
مننه له تاسو څخه. هم ملا عبدالغنی برادر خوشی کړل سو، تر ټولو لمخه که په دې اړه تفصیل زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ چې تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې سره راغلی دی.
مطبوعاتو کې خو دا راغلی دی د پاکستان انګریزی ورځپاڼې یو خبر دی، د نیوز هغه به ووایو چې هغه کې دا نیوز دا خبر دی چې را د ملا عبدالغنی برادر چې کوم دی هغه د جیل څخه خوشی کړی شوی دی او دا د افغان چارواکو په افغان حکومت په غوښتنه باندې شوی دی. او ورسره دا خبر هم دی چې را په دغه خبر کې دا دی چې د قطر د حکومت یو پلاوی راغلی دی او هغې د پاکستان د حکومت سره خبرې اترې کړي دي. تر اوسه پورې خو دغه دومره مختصر تفصیلات خو د دې نه وړاندې کو تاسو وګورئ د امریکا چې کوم د سویلي اسیا لپاره چې کوم استازی ده ایلس ویلز هغه سفرونه کړي دي په قطر کې د طالبانو سره لیدلې دي. دغه شان زلمی خلیل زاد چې کوم د سولې ثبات لپاره خصوصي استازی ټاکل شوی دی هغه د پاکستان افغانستان سفر کړی دی، قطر، یو ای، سعودي عرب سفرونه کړي دي، پرله پسې پکې تللي راغلي هم دي. او داسې رپورټونه لري چې په دې باندې د طالبانو غوښتنو باندې هم وړلې شوي راړلې شوې. نو طالبانو کې اکثر وي غوښتنې دا دي، طالبان خو پخپله څه نه وي چې کنه اهم تنان د دې خوشی کړی شي کېدی شي دار هغه یو پس منظر وي خوشی کړی شي وي. او مولا برادر چې کوم دی هغه د مولا عمر نائب چې کوم دی او کال 2000 یو نه وړاندې چې کوم د طالبان حکومت په هغه کې په اهم موضوع پاتې شوی او هغه سلور تنانو کې ګڼل کیږي کم چې په 1904 نو کې طالبانو د تحریک کوم بنیاد کې خود شو هغه جوړولو کې خپل رول لوبول.
نو شروان کلندر صاحب خپل د مولا عبدالغنی برادر دی خوشی کې دوته تاسو سره ګوري چې اهمیت یې څه دی او ګټه به څه وي؟
دا تبصری چې کوم دی د دین وړاندې هم د یو شمیر تنانو د خوشی کولو کو تاسو وګوره د ګوانتانامو به د جیل نه د اهم افغان طالبانو د خوشی کولو وروستور ملازیب ته غونې کې خلک داسې نور طالبان چې هغه د وخت په افغان حکومت کې هم موجود دي او الته په کابل کې موجود دي ډېر اهم رول دي خو اغی شو داغه نو ورستو کو تاسو ګوره حکمتیار چې کوم دی هغه حکومت سره ملو شو افغان طالبانو د حکمتیار اگر چې ځان خپل یو بیل بیل سوچ لري خو کدی هدا پورو ګور چیر کنه دی بس ګټ ویو کنه ته ګټ په حواله سره چې خبره کیږي چیر سولې خبرو ته طالبان راشي کنه نو ویل کیږي دا چیر سونه وړاندې خلک لکه چې مولا نانه چې کوم مشهور یو د دې هغه خوشی شون وای دا غنه ورستو چې کوم د کنه خبره پوړان دی لاړې نه دا چې نور د طالبانو خلک چې کوم دی هغه د پاکستانی جیلونو څخه وړاندې هم خوشی کړی شي وری آیا مولا برادر چې کوم دی هغه با سګټ وروډیو کنه په دې اکل باندې لا کوي ځکه سن شي ویل کېدی چې یو هو دا وخت چې کوم په جنگ کې افغان طالبان دي دا ډېر نوې نوې مخونه پکې مخې ته راغلي دي او بل ویل کېږي دا چې تر څو پورې په افغانستان کې د نورو هیوادونو مفادات وي نو افغان طالبان چې کوم دی هغه ته خود شاته نه هغه پورې جګړه کوي تر څو پورې شاته نو څوک وسله ورکي نو دا ویل هم ویل کېږي چې دا د افغان حکومت خو به په وینا خو به خوشی کړی شي او دا خوشی کېدو یو تاسو یو خبر را سره شریک کوم اوریدونکو ته وایو چې نن د کوټه چې کوم هوایي ډګر هغه د څه وخت لپاره داسې بند کړی شي چې اسلام آباد نه کوم جاستلو نو هغه چې کوم اړخ هغه بدل کړی شي کراچۍ طرف ته نو دا ویل کیږي چې را واقعي خوشی کړی شي ودینو په کوټه ایرپورټ باندې داسې هلې ځلې لیدلې شي وری چې هغه به والي سره پاکستانی چارواکي خو چې تکنیکی خرابي و خو دا امکان شته چې هر کنه مولا برادر خوشی کړی شي
او بل د دې چې پاکستان تل هم پر خپل خاور د طالبانو د شتون چې کوم اداګان دي راپورونه دي خبرونه دي د هغه ردونه کړی ده نړیواله ورورولي او په خپل هم په دې حواله سره نور چې د پاکستان د حکومت لدی د ری څخه مخالفت شای هغه څوای
ځنه خبرونه دا سری چې هغه په خپل د پاکستان باندې چې دا کم تورونه لګول کیږي چې په خوره باندې افغان طالبان هلې ځلې لري دا ځنه داسې واقعیات دا سری چې په خپل د ثبوت په تور باندې دی لکه مولا عمر چې کوم دی هغه په 23 اپریل کال 2013 کې وی مړ شو چې کله مولا منصور چې کوم دی خبرې شروع شوې په مری کې واغه هغه دوران مخترااله بیا چې کوم دی
دا ول دا هم ول سوچ له پیریانو سره خبرې راوړي
پیریانو سره بیا مولا منصور تاسو وګوره احمد وال چاغي سیمه کې بلوچستان کې پټرون برت کې وجل شو دا هم په پاکستان خوره کې وجل شوې د دین وړاندې دی دوا د کوټي شورا خبرې کېږي د میرانشاه شورا خبرې کېږي د کوټي شورا منسوب کېږي د افغان طالبانو سره او د کوټي شورا د میرانشاه شورا منسوب کېږي د حقانی ډلې سره نو د حقانی ډلې چې کوم دي تاسو وګوره پډانډ در په خیل کې په 13 فروری 2013 کې پاکستان تصدیق کړي چې محمد حقانی چې کوم دي هغه وجل شوی دی د غشان سنگین زدران چې د سراج الحق حقانی ډیپټي وو دا په هنګو سیمه کې په 5 سپتمبر کال 2013 کې وجل شوی ناصر الدین په اسلام آباد کې د یو بل کشر وو چې اروټول اتلو مشهور واقع او
بیا په اخصل له تنار څخه سار وخت
یو 10 نومبر 2013 کې وجل شوی دا د دین علاوه مولا عبدالاحد جانگیروال مولا عبدالمنان مولا یونس دا سه نور یو شمیر خلک چې کوم دی هغه د پاکستانی جیلونو څخه خوشی کړی شوی پاکستانی چارواکو تصدیق هم کړی نو دا هغه حالې ځلې دي چې پاکستانی خوره باندې د دې خلکو په اړه باندې نړیوال یا افغانستان سوینو هغه دغه حقیقتونه دي
ډیر مننه نو شروان کلندر صاحب کور ودان
مننه کوم
مننه
ترنو زتمنو لیدونکو او اوریدونکو زو نړیوالو مطبوعاتو ولوري ته چې دا مهال په مطبوعاتو باندې یا پر رسنیو باندې په کوم موضوع باندې تاوده بحثونه روان دي دغه ټول تاسو ته راغون کړی زموږ همکار مختار خلیل صاحب چې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار ډان په یو تازه غنه کې پاکستان کې د پانسای د سزا د ختمولو په موضوع پاکستان کې د بشري حقوقو د چیرمن د مهدی حسن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان لس کال وړاندې په کال 2008 کې د پانسای د سزا د ځنډولو فیصله کړې وه، خو د ترهګرۍ د ورځ په زیاتی د خطرې په نوم پانسیانې بیا شروع کړې شوي دي او د تیرو څلورو کالو راسې پاکستان په دنیا کې د پانسیانو ورکولو په ملکونو کې په اول نمبر دی. مضمون زیاتی چې نن ورځ د پاکستان د جیلونو په پانسی گاټونو کې کل 4,500 د پانسی سزاوار د پانسی د کوی په غاړه ولاړ دي. د کال 2014 د دسمبر نه تر اوسه پورې 1500 کسان پانسی کړی شوي دي. د یوې اندازې مطابق پاکستان کې هر ورځ یو تن ته پانسی ورکول کیږي. د پانسی د سزاګانو په معامله کې چې د پاکستان په حق لکم اعداد و شمار په دنیا کې خور شوی دی، دا یقینا چې ډیر شرمناک دی، ځکه چې د دنیا ټول ملکونه د پانسی د سزا د ختمولو په لوري روان دي، خو پاکستان کې د پانسی د ختمېدو په ځای دا نورې توندې کړې شوې دي. پاکستان کې د هغو جرایمو شمیر ورځ په زیاتی دی د کومو په سر چې د پانسی سزا اورول کیږي، او ورسره لوی غم د پاکستان د عدلیه خندنې او ناقص نظام دی چې له سبب پانسیانی په لوی شمیر کې جاری دي. د خلکو عام طور سره دا خیال دی چې پانسیانی و سنگین جرمونه ختم کی، خو په دې موضوع د جورو مطالعو نه پس دا سوچ غلط ثابت شوی دی. پاکستان کې د واکدارانو او د پانسی د سزا د مرستیالانو وینا ده چې د پانسی سزا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده، خو دا وخت چې د پانسی د سزا په انتظار کې څومره کسان هم پانسی ګاټونو کې پراته دي، دوی ته دا سزا د ترهګرۍ په سر نه ده ورکړی شوی. ډان اخبار خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت بې شکه چې د دنیا په شپږو 500 ملکونو کې د پانسی سزا شته دی، خو په کال 2019 کې چې په ټوله دنیا کې څومره پانسیانې ورکړې شوي دي، د دې ټولو 84% پاکستان، عراق، ایران او سعودي عرب کې ورکړې شوي دي. د پاکستان په باب لا یو د افسوس خبره دا هم ده چې دلته ماشومانو او لیوانو ته هم پانسیانې ورکول کیږي. ماشومانو یا نابالغو ته د پانسی نه ورکولو قانون موجود دی، خو عمل پې نه کیږي، او د لیوانو او د عملیانو لپاره داسې قانون نشته، او د دې د پاسه زیاته دا دی چې په عامو خلکو فوزي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي، او کم خلک چې د نامتو وکیلانو نیوو وس نه لري دا خواران بې ځایه لاهو شي. مضمون نگار د خپل مضمون په اخر کې دلته د یو مقدمې مثال ورکړی دی، کومه چې د غلام سرور او د غلام قادر نومې د دوو ورونو ده. دې دواړو ورونو ته په کال 2015 کې د یو تن د قتل په جرم کې سشن جج د پانسی سزا اورولې وه. د دې سزا خلاف د دې دواړو ورونو اپیل لاهور های کورټ د کال 2010 په اکتوبر کې خارج کو. دې دواړو ورونو د لاهور های کورټ د فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل وکړو. سپریم کورټ په کال 2016 کې د دوی اپیل منظور کو، د لاهور های کورټ فیصله ختمه کا او دواړه ورونه بری کړل. کو چې د دوی د رهایا د پاره د جیل انتظامی سره رابطه وشوه، نو معلومه شو چې غلام سرور او غلام قادر دواړه ورونه په خوا پانسی کړی شوی دي.
د وایس اف امریکا ډیوا د قطر منوریدونکو اوس هم یو ربیا زو د پاکستان لوري ته چیرې چې د پاکستان او د روسیې په جنو د نوشری د پبو په سیمه کې شریک پوجي تمرینات پیل کړی دي، او ویل کیږي چې د روسیې د پوج اویا کسیزه چې کوم د دې ډله ده هغه په دغه مشکونو کې برخه اخلي، او دا هغه ځای ته نږدې ده چیرې چې د اکوړي حکانیا مدرسه هم ده، چیرې چې یو وخت د په افغانستان کې د جهاد لپاره ترغیبونه هم ورکول کېدل. زموږ خبریال احسان محمد خان هم په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي، او د دې مشکونو په اهمیت او ارزښت باندې خبرې کړي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د نوخار په پبوسیمه کې د روسیا او پاکستان دغه ګډ فوزی تمرینات به د نومبر تر څلورمه نیټه روان وي، چې دغه تمریناتو دپاره د روسیا لخوا د اویا عسکرو ډله د ترهګرۍ پر ضد جوړ د تربیې قومي مرکز ته رسیدلې. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا، دغه فوزی تمرینات ډیر مهم دي ځکه چې دواړه هیوادونه د افغانستان په تیره جګړه کې برخه لري. هر څوک هغه وخت د پاکستان له لوري بیانیا د روسیا پر ضد روانه وه، خو د 2014 کال وروسته د روسیا او پاکستانی فوزونو ترمنځ ځینې لوزنامې هم شوې دي چې دغه ګډ تمرینات د هغه لړۍ یوه برخه ده.
داسې دوه ملکونه چې هغه د افغانستان کې ډېر ککړ او ډېر دننه پاتې شوي دي، او د دوی په منځ کې داسې مشکونه واقع ده چې تاریخي لحاظ سره یو حیثیت لري. تر سو پوری چې د پاکستان او د روس تعلق ته نو دا یو وخت خو یو بل سره مطلب د افغانستان په کشاله کې مخامخ سترګې په سترګې وو، چاړه غوخه وو پښتو کې چته وای، لیکن د وخت سره حالات بدلیږي او دوست همیشه دوست نه پاتې کیږي، دشمن همیشه دشمن نه پاتې کیږي. همدغه دغه طالبانو او چې هغه مجاهد امریکې په نظر کې او هغه اوس دهشتګردي د امریکې په نظر کې، هغه وړاندې د روس په نظر کې دهشتګردو، او اوس هغه مجاهد دي، هغوی سره یې تګ راتګ مهم دی. نو هر یو ملک خپل مفاد وي.
د افغانستان د جګړې په مهال چې د نوخار په بوسیمه د هغه وخت مجاهدینو یو مرکز ګڼل کېده، چرته چې د هغوی جنگي تربیه ترڅنګ د حقانیه مدرسې څخه د روسیا پر ضد د رواني بیانې خپلولو تبلیغات او په ذهني کچ د تیارولو لړۍ هم دوامداره وه. څېړنکار پروفیسر اعجاز خټک په وینا، هغه وخت چې د روسیا پر ضد د دغه بیانې تر مخه روسیا یو کمیونیست او مذهب نه منونکی طاقت ګڼل کېدو، خو د هیوادونو منځ اړیکې چرته هم د عقیدې او مذهب په اساس نه وي، بلکې په خپلو ګټو دا ډول اړیکې جوړیږي او ورانیږي. او هم ځکه نن روسیا د پاکستان سره ګډ تمریناتو دپاره دلته موجود دی.
نو د پاکستان او د روس یو دې فوجي مشکونه کول دا یو دغه دښکاري فوجي کې ټیک بیا ډېر اهمیت لري. دا او دې دا مطلب نه دی چې روس او پاکستان اوس بالکل یو خواته شول، او روس انډیا سره تعلق پرېښودو، دا چې انډیا سره سره پاکستان سره یې تعلق جوړ کړو. بنیادی بیانې چې فرق نه راغلی، هغې اپلیکیشن بدلېږي. ځکه روس خلاف ځکه نو چې هڅه کافران یا مسلمانان یا د اسلام و کفر جګړه وه، هغه وخت کې پاکستان روس سره دشمني وه. افغانستان حوالے سره پاکستان کلیئرلی د امریکې په کیس کې راسته، نن امریکې سره نظر اختلاف راځي.
د روسیا او پاکستان ترمنځ چې د عسکري او فوزي کومک په لړ کې 2014 کال کې لوزنامه ترسره شوې، چې دغه لوزنامې وروسته په لومړي ځل 2016 کال کې دا ډول ګډ تمرینات پاکستان کې ترسره شوي وو. په دویم ځل د پاکستان فوزي ډله روسیا ته تللې وه، او دا په دریم ځل ګډ فوزي تمرینات په نوخار کې ترسره کیږي. د دغه تمریناتو غټ مقصد د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د دواړو هیوادونو عسکري صلاحیتونه زیاتول ښودل کیږي. څېړنکاران وایي د نوخار په تاریخي سیمه دا ډول تمرینات د دواړو هیوادونو لپاره یو غیر معمولي او مهم حیثیت لري. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
درنو زتمن اوریدونکو، اولیدونکو، خبرونه دوام لري. یاد مهال یو بل سیمه ایز مهم راپور ولوري ته زو چې پاکستان د سویلی اسیا هغه هیوادونو په ډله کې شامل دی چې د ماشومانو پر ضد تشدد مخنیوي هڅه کوي. او همدې ترڅ کې د پاکستان حکومت ویلي دی چې تر کال 2030 پورې به په هیواد کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي هڅه وکړي، او دغه د ماشومانو ودونه به پای ته ورسي. تفصیلات یې تاسو ته د پیښور څخه د دیوا خبریال اقتصادي قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په پاکستان کې د ماشومان یا په کم عمره کې د ودونو مخنیوي لپاره د انګریز د وختو قانون جوړ دی، خو په دغه قانون کې د جنای لپاره د واده عمر 14 کال او د هلک لپاره 18 کال دی. د غربت او د سوري ونی او وټا سټا غوندي رواجونو د لاسه اوسم پاکستان کې د جنکو په ډیر کم عمره کې ودونه کیږي، او د ماشومانو حقوقو لپاره आवाज پورته کوونکی وای دا د ماشومانو د حقوقو سرغړونه ده. په پاکستان کې چې کله هم دغه کم عمره ودونو مخنیوي لپاره د ماشوم عمر د واده لپاره د 14 کال نه 18 کال کولو لپاره قانون جوړولو خبره شوه، په پاکستان کې د مخالفت شوه دي. کونسل اف اسلامیک ایدیالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې حکومت لا سو قسمه هم داسې قوانین په حق لا د اسلام پرانا کې مشوره ورکوي، تر اوسه پورې د ماشومانو د کم عمره دغه ودونو مسلې باندې صرف بحث کړي. دغه بحث نتیجې راوتلې دي. په دې حق لا د دغه کونسل چیرمن ډاکټر قبلا ایاز صدا ویل
او ډیر بحث تو شو خو بل اخر کونسل نتیجا چې کوم رالا یو سنس راغې ا داو چې دې لپاره اول خو د خلکو ذهنونه تیارول پکار دي، خو د دې لپاره ابتداء ذهن جوړول پکار دي. نو زمون هم فیصله دا وشو چې علما سره خبره کول پکار دي چې علما یو خو وخت پورې ذهن جوړولو کوشش وکي او خلک دې ته تیار کی چې هغه په واړه عمر کې د خپلو بچو ودونه نه کوي.
ډاکټر قبلا ایاز وای نور صوبو کې هم په دې حق له قوانین جوړ شوی، خو په قوانین باندې عمل نه کیږي ځکه د عامو خلکو سوچ بدلولو سره دا مسله حل کېدی شي، خو عامو خلکو باندې د کلی او د جماعت د مولا سمره اثر وي او سمره مذهبي فرقې دي، په داسې صورت حال کې به یو کس په دې مسله به څنګه یو رائے ولري؟ په دې حق له ډاکټر قبلا ایاز صدا ویل
خو وزارت مذهبي امور ته هم تجویز ورکو چې هغه هم د علما سره یو ارتباط وساتي او اول منگا یو یلک زمینی صورتحال دے دے پارا تیار کو چی خلق ہم دا خبر اومنی او دا دے ورکوالی دے عمر ودونا چی دی دا دے دے نقصانات و نظان خبر کی او پخپلا دا دینا لکا ڈڈو کی جکا جی قانون خود سن کے جو شخص عمل پہ نکی
خو پخوانی د پارلمان غړی او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو بشرا گوهر وای د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه کې ادارې اوس بیکاره شوې دي. پکار د حکومت سهم قسمه قانون سازي کې اسلامي فکر او رائے غواړي، نو پکار د هم هغه وخت عالمان راو غواړي او په هغه قانون باندې ته مشوره وکړي.
زه ما خپل خیال دا دي چې د پارلمان او د اسمبلی چې جی نو آی پرزنس کې د کونسل اف اسلامیک ایدیالوجیز اس رول نشته ده ریډنډنت باډی ده او بل دا دي چې د لکرجیل ایشوز باندې خو کله کار نه کوي.
هغه وای څنګه چې په دې مسلې سین صوبي قانون جوړ کړي، په کا دا نور صوبي هم په دې اړه قانون سازي وکړي او که قانون باندې په سین کې عمل نکېږي نو په کا دا کامی او صوبای اسمبلی د حکومت ادارو نه تپوس وکړي چې څه مسلې دي چې هغه قانون نه عملي کیږي.
ایشوز په کار دي چې په اسمبلی کې خلکو چت کی ډیبیټ پی اوشي که بیا نه امپلیمنت کیږي، لکه سین یو خل لیجیسلیشن پاس کړی دی دا غی باندې که امپلیمنٹیشن لکیږي نو بیا حکومت لا پکار دی چې هغه باندې چې دغه او کی کار کی او اسمبلی نه لګ دی ته حکومت نه تاسو کی چې کومه مسلې دی او ولې دا مسلې دی.
پاکستان د ماشومان حقوقو تحفظ لپاره عالمی معاهده باندې دستخط کړی دی او پابند دی چې د ماشومان پر ضد کیدونکې د تشدد او دروي. په کار د پاکستان حکومت په دې اړه ضروری ګامونه په وخت واخلي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیخبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قطر منور دن کو او سمزو د اسلام آباد ولور ته چیرې چې د پاکستان د سینټ د مالی چارو لپاره قائم کمیټې یو غونډه سویدا او په دې غونډه کې د پخوانیو قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه او د هغه د بش پړه چې کوم پرمختیایي کارونه دي د هغو د پانګونو په حق له پریکړې کړي دي. تفصیل راکوي پیرګلا شاه په دې رپورت کې.
روان کال د مئی په میاشت کې د پارلمان لخوا دستوري بدلون د لاندې قبایلي ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډولو ترڅنګ د غسیمو لپاره د یو شمېر اصلاحاتو پریکړه شوې وې چې تر مخه پکې یو پریکړه دا هم چې قبایلي ضلع اولسته به د مخکې په شانتي د مالیې په مت کې د بخانې سهولت ترلاسه وي او دا چې د مالیې د بخانې دغه مراد به راتلونکي 15 کالو لپاره په ځای ساتلی شي او دغه ژمنه عملي کولو په اړه حکومتي تګلارې جاج اغستور پترس کې نن د سینټ د مالیې قائمه کمیټه غړو په دې اړه د مسولیت مرکزی ادارې په کارکړدګي بے باوري سرګند کړي ده او د غونډه کې شریک حکومت اتحادی ایم کیو ایم ګون سېنېټر محمد علي سیف وایي چې اړوند حکومتي ادارو چارواکو د دوی د سوالونو څخه زړه پورې جواب ورکولو کې پاتې راغلي دي.
نو کایو بینک د کراچی کې خپل هډ افس جوړ کړی دی او د هغه هډ افس نه هغه باندې یو خاص قسم ټیکس لګی دا هغه په منافع باندې دا بینک نو کاغه خپل هډ افس پاتہ تر راولې دلته شفت کینو آیا هغه ته به هم دا مراد بیا ملاوی دی او کنه. یو دا خبره مو شوتی دا غټه غټه کمپنی ملټی نیشنل کمپنی یا پاکستانی کمپنی چې دی خپل مرکزی دفترونه په فاټا کې کولو کی نو دا هغه د ټیکس بیا څه شي کوي تاسو ولې پینځه کال هغه لمرات ورته وایو کنه چې کای به د فاټا خلکو ته هلته کې کاروبار هم د کاروبار سہولت هم ورکې یو هلته کې به ورته د نوکرو او دا ټول په دې په فاټا کې ورکې. نو د دې باندې لکه بنیادی نقطه دا ده چې دې ایشو باندې کله د بیا د طرف نه جواب راغلی نه غینا مطمئن دا چې دې اطمینان نو
پروستو کې د مسولیت مرکزی ادارې لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې د قبایلی ضلعو او پخوانی پاټا سیمو لپاره مالیه د بخانې په اړه خبرتیا چټه جاری کړی شوی و. دا په داسې حال چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډولو په عمل کې راغلي خند په سر په حکومت سخت ټکونه کیږي او د پاکستان سترې محکمې مشر قاضي قبایلی ضلعو کې د پولیس عدالتونو او نور اړوند حکومتي ادارو د نشټوالي نوټس اخیستې دي. اواله عدالت په دې اړه د سپیناوي لپاره مرکزی او صوبایي حکومت اړوند چارواکو ته د حاضرېدو امر هم جاری کړی دی او د پاکستان پخوانی سرکاري لوړپوري چارواکي غلام قادر وایي چې د ترهګرۍ نه ځپلې د هیواد قبایلي ضلعو اولس لپاره د اړوند نه د آمدن لارې ډېرې کمې دي او که څه هم حکومت دغلته د کسټم سره تړلې قانون لري کول اعلان کړی خو دا هم لا تر اوسه پورې نه دی عملي شوی.
هغه نه علاوه څنګه چې ما وایي چې یو انکم ټیکس کې د فاتح خلکو ته چوټو خو هغه په بدل کې مونږ سره د ګورنمنت زه په زه تاسو پته دا پټک لګېدلی وو او هغه کې په پولیټیکل خپل څه د تیجا فند په نوم څه د اډمنستریشن په نوم څه په ډیفرنټ نومونو باندې راهداریانې او دا ټیکسز به مونږ نه لیویز به کلیک کول او هغه سه حساب نو اوس ګورنمنت دا اناونسمنت کړی دی چې یاره دا لیویز به نه اخستل کیږي. سو ان ګراوند ماتا از د سه ډیر شور نه مخه ما خیال شي زیاده شي نوټیفای شوه دي او اوس هغه کلکشنز نکيږي خو فاته تا کسمیکټ ایکستندډ او د ری وډرول سن نوټیفیکیشن زمان نظر نه نظر ته شوه.
د سېنات کمیټې غونډه کې بیرستر سیف ملکی بانکونو لخوا سیاستمدارانو وکیلانو او صحافیانو ته قرضې نه ورکولو د دوی بانک اکاونټونو نه پرانستلو معاملې هم راپورته کړي او بیا د کمیټې مشر په دې اړه د ملي بانک د گورنر سپیناوي هم غوښتلې دي او د ملي بانک چارواکو قائمه کمیټې پړوان د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې بیا راغورځولو د پریکړې هم دفاع کړې ده او د ریز خپل کړي چې دا به د ملکی معیشت لپاره ګټور ثابتېږي.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونې وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خبرونه اوري او د دغه خبرونې کوربه به وي زموږ همکار مجاهد جواد او د دې افتیا د دیونی کومه موضوع چې تاسو لپاره ټاکلې ده هغه د ژمی ناروغي یعنی کومې ناروغي یعنی د هغه څخه څنګه مخنیوي وشي او د هغه لپاره باید څه وشي چې تاسو وتوانیږي چې د دغه ناروغیانو څخه ځان وژغوري. په دې باندې به تاسو سره غږیږي، میلمه به هم تاسو سره وي او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دغه خپرونه کې برخه ولري او خپلې پوښتنې هم ورڅخه وکړي. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر
او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته زموږ همکار او د دې خپرونې پروډوسر نایلا محمد. موږ تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.